نظر شماست.
ازادي رادیو لومړی یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د نن خبرونو ته. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نورې الهام بخونکې نمونه نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زنداني کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلی دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه، او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډیره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلی دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل له دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلي او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان جمعي سخت وي، ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د جمعي تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېم یا ورځنۍ یا 50 اوور مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 بجه د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه تیره جمعه د شپې 2 منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل، او له دې سره د لوبډلې وتوانېدل چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژي پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمي پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول، او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی وروسته له هغه په ډزو وژه چې لومړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي ښځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې، او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیرونه پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې دوه اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربان د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشومه په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وايي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب شو دوی اړس ول چې په نه امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وايي میاش کېږي چې ماشومه په نس ناستي اخته دي.
میاش کېږي چې دغه کوي او عمل تبا یو پرم دغه ته سره واخ څه درته مشخاري ته راوړل څه دا نه کومه چې دا وايي شی به دغه ورته او شربت تا کنه کې درد چراو دغه واړو چې دا ماشومان مو مرزان مو جوړ سينو وسنګ وو کوپورټ مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم استونزه نه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکبي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګو نظر ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د اجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رسخه کړيږي.
د ماشمانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشمان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیداري ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لک ماشمان وږي پاتې کیږي چې په لنمهاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازې ډېر زیات ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وای شاوخوا دوه کله کیږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دی ورکړل شوی. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخوانی پوځي او ملکی مامورین دی وای ځینې حتی د خپل نفقې د برابرولو وس لا نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وای اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 کلونو معاشونه نه دی ورکړل شوی.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیر کړی ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده. ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا باندې عمر به جګیږي میاد خدمت ډیریږي نو په دې حالت کې بیا دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لا باندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټول سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي پر رسانو پر راډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري. نو متاسفانه تقریبا دوه کال کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دی راکړی او فعلاً لپاره اخیره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته وترخه چې غي جوړه کړی ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار تعمیر المؤمنین ته لیږلی ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړې ده غوی موږ ته وای چې دا ستاسو یو مسلم حق ده موږ یې درکو ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي ځکه دا متقاعدین ټول په کرای کورونو کې ژوندګي کوي د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړی دي دا ټول د کور لوخي او ظرفونه موږ دا قیمت به هر څه چې کور کم د لودل دا مو ټول خرڅ کړی دي. بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمه شروع شوې ده نو دا کابل خار کې هوا یخه ده نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبوره سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلې دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص دی عاشو دی بیاتې لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوي دي. حتی میوه خرڅي کراچۍ کوي، موچی توپ کوي. ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې حسنان بیگانې ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو عبادت فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش ته تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت او عاش دوی د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځله شپاړه سووله سپورې لاله سپورې اته پورې دا کورنۍ عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې غیته عشاء به تم کوي، په خواته تعلیم او تربیت هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پات شلو او عشاء به تم موږ نشو کولای. نو دی الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه د احترامانه هله کیږي چې د غزمنګ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زمنګ، دا باید موږ ترا کړسی. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي. د دې په باره کې منو الله دا سوال کوو. نور خو نو ټول دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بې معاشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حملې کړي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څروانی اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پولې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلې شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په جواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، و ویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاري او د دوړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توپونو بحث وکړ. السودانی په ورستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنی لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې د غلانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمه امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کوردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونې مباجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11:30 دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 پر وړاندې قطر ته، سنیګال 2-1 پر وړاندې اکوادور ته، او انګلند 3-0 پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه، او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې قدرمن اوریدونکو له دې سره رسیږو د خبری برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام واوري. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
آزادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی موکو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی دخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مسارقه کړې یم، د ناول سره خبرې یم، د لنډو کیسو څخه راغلم.
کیسه هم لرو.
د اوبو لغاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماخام رڼایي پور کې دوا
کتر پای را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې په کې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې په کې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یوه اونۍ کې په شعر کره کتنه، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا دا غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت یې همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډیدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفی اغیز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغیز به یې او بد اغیز به یې ځکه چې ورسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بازي فرهنګیان د هواد نه ووتل سره دي هواد ووتل او هلته میشته شو ولی بیا هم نه امید کې ګونو ځوانان شته ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو غونډه وکړه ډېر ښایسته ښایسته ځوانان نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې دېرش کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغلم ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمیر یې د دېرش سلوي خونه وړي او د خوش بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته یې ماته راکړه یعنی شکس راکړو ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله دغومره قوي خیالونو او د دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی دوی که غزل وویل وو که نظم یې ویلو او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دوی تبازمایي وکړله نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتیږي زموږ ډله قوي کې نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره نوی ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیدا لپاره له لیکوال او شاعرانو غوړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو املا تړ وکړي.
هغه سخت جمهور چې کوم په دغه روسي او کوم سمات شوی دی او په هوا کې یو شمیر بهیرونو چې لړلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپل ناس کې پیل کړی دی او هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي حمایه شي ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي طبعاً مصرف پرې راځي نو کله چې د زړه ډېر څو غواړي او په لاس کې څه نه وي نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه
په بیلابیلو ولایتونو کې کې چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي. ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایع دی چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیر بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال لکلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلې نظر اخیستی دی خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي کله ناکله جوړیږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسکان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د روسګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه ویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه راته مساعده شوی ده کده مشاعره ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دي هیڅ نو مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کنه هغه سهولتونه ورته برابر کړم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کښې کې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینهوالو تنده خړوبه کړه.
د مجاهدې ملالۍ د میوند ورور هلمنده، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمنده، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
ای جانانه څه به درته ووایم، داسې میانان وه لکه زه او ته.
زموږ د کلي سم او غر ګناهکار، دلته چینار دلته نشکر ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتي.
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا دپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د دې ازادي راډیوي ادبي مجلې په پیل کې په یوه راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې دننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنۍ شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر ته تللي دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې همداراز په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې له میش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک هر یو کولی شي چې په یو ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنې ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نور هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً په فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید راوژباړي.
د افغانانو دپاره که مهم دي، کهن د افغانانو دپاره جالب دي حتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا دی چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کولو په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یوه بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم هماغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغېز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی هماغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دی چې اوس په کریک کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي، او دا خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی که مثلا عام افغانان و تراش هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشين وطن تراوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اخیس نه دی اخیستې په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي، او د زوړ ترمنځ د دین لار ورکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که راشم، په شعر کې ډیر ښکار ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر دی ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي، او په نه دي ننوتي، او خپل فرهنګ ته د انتقال لپاره په دغه ورځنۍ مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړ شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دې نه، هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بې ارتباط دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دی چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته لږ ژبې سره آشنا دي، خو دغه ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي.
نو د ادبیات نه لوستل لکه هم دغه ده چې د ټول سره آشنا دي ورته خپل نه دي، دا ټول نه ستر کړي نه ده، د ټول نه په ماسن دي ورنه نه وتی، د فقط د ټول نه ژوند کړي دي، او ژوند دې مسلوکه چې ورځي شپه کړي او شپه سبا کړي دي. نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وجه لپاره تکول مشکل دي. د فرهنګ د وجه لپاره باید سړی په یو فرهنګ ورننه وځي، اگر خپل کاندي او بیا چې خپل خپل خلکو ته منتقل کړي، دا کار زحمت غواړي، او دا زحمت ډېر کم خلک ځان باندې وړي.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري، او یو څه لمسوي، او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه بل څه په درد خوري.
له شغل منلي په مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 228 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دا وی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسي مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشټ برابر دي، او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سموي. نړیوال ډرامې هم ډېری کم ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څنګه؟
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې
یو اړې عملی لارې چارې روښانه کړم او بیا د یو مثال راوړم راوړ چې ماغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړه خولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلې، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستلې، یعنی د ناولو سره اخیستلې، یعنی د لنډو کیسو څخه اخیستلې، په دې خاطر چې د ډرامې سره پر کیسه باندې ولاړې.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شای دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زما پر نظر سمه نه ده چې د اوج څخه شروع کړي. دا خبره د تیاتر پر ډرامه کې ده. د تیاتر پر ډرامه کې معمولا درې پرځي، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیون ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه ټول وړوکی ټوټه ده چاغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. د نتیجه ټول په اندې کې خلاصيږي، یعنی هر څه په اندې کې راځي.
یعنی تاسو او بخښه، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړی دي او مثالونه مو بیا ور کړی دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجلار اوري دي، او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غدل چې په افغانستان کې تر اوسه پوری چا نوم نه دی اوریدلې، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو د تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلک خوشي ډېر موثر دی. موږ په ټولنه کې به ډېر ګټوري کاش چې موږ درلودای خو نه لرو. دا مې هم ته شریک کړی دی، ګټې مې ته شریک کړی دی، جوړښت مې ته شریک کړی دی. نو دا خبره چې تاسو یاد کړل، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکې پیښه کې څه بدل کړی یا بل پردې ته خبره واړی، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیونی که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېر باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تللي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلک خوښ ته نه ګوري. یعنی پره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلی چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. مش په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ یادوي، اورېدونکي به څنګه متاجل کړي دومره وو ډایلاګ؟
احمد صاحب، او بخشه په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک هیڅ نه کوي او وایي لخته وایي او ته مخته په پاڼه کې وي.
بخي ما کتاب پر دوه برخو شلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدل، نو د خپل په داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکی برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپټ یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. اته په دغه په خوانی ډرامو سکرپټونه که تاسو وګورئ، دا ډایلاګ د ویلو د طرز بنه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغونی حالت دا باید ولیکي. په دې ډایرکټر نه خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده، هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا، هغه د ډایرکټر چې هغه ممثل چې په کوم خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خوا ته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خوا ته تللی دی، ډېر د دقت خوا ته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې سوي دي، یعنی یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. عمه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی بېله دې چې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنی سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه را لنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منز او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منز او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منز او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا دغه ډرامه د لیکلو دغه عملي پړاوونه مو هدف دي او دغه داستاني؟
نه نه، خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامه کې پایل او پای او منځ پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده؟
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرانوم یا رادیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېدي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوي. یعنی دا ډېر ضروري چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دي، دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی، دغه پړاوونه ښه نه دي وړلي په ترتیب سره، یې دقت نه دی.
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی، لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمبل پرې وایو، یعنی هغه ډرامه بیا وان اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کولی شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغې اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت نه کړي د اولې ورځې څخه، بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډوډې کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی، د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد ده، نو بله ورځ موږ د څه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملي مثال په افغانستان کې، یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دي، دا یې ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پیښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېره شولې. دی سپین زر دی، اوس یعنې هغه په سوم د راډیو ده، خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی، دی اوس مجرې سپینه ده د یوس کمزوري سوي دی د یوس امثال دی دا دی نو چې یو څوک په ځمکه کې دی خلک پوکړه چې دا سړی زور سو بډا سو دا بیا وکاله سو نو بیا خو دا غسه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې وړون سو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو نو او دا هغه وخت کېدی چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنګ نه بود مثل ګل فروشي واقعت
د کتاب پلورنې کاروبار به خونده سوی و. په هیواد کې د بیکاری له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه شوه کړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني عصر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لعملې زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکا شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکا کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل.
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنوي کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوخت دي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مهیله داده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو لامل له هیواد د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب منوالو وتل اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنوي ته د خلکو ډیر لاسرسي هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دیشمنی پاړه راپور خپور کړو له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونځوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعه ځای وو په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو. مالو مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمدشاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پرېکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواښاد د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمدشاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي. شاغلی سعید زیاتوی چې د احمدشاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځان ته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارت په اکثر ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په سلدي روکارو خپل هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه ووسو.
د احمدشاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیري دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال د کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چې زه بس منظم مزم سال سپادې زور تناسب سیلانیان چې راځي سرای وګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څنګه شروع کیږي مارته ویل چې مال له خیر سره په دا اوس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برب سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دو سبم محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپی سي ورکه کم دونه خوشاله کیږي کله د سرای چوي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
طالبان ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمدشاه بابا کور رغوي.
د دې کور پاړه د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې و چې دا کور به د ارګ د سلام خانی مانی په څیر رخوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رخوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلی یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمې لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لېشلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو موټر حسابوم چې تیریږي. لګ لري یو پلورنځی هم ښکاری، خلق نشم صحیح کولای، خو زیړه چتری وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل مې راواخیست، خو نه پوهیدم چیرته لاړه شم. بایسکل مې له ځان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم، آیس کریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي وو، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډېره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې. چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې. چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې. همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده، هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندي، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهیږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
له
همدې سره د ازادي رادیوي ادبي مجلې دا غن رانغړم تر بلې وی مو زحمت شي پر خدای سپارم شدی وی
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخ